سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې می رحمت صافی مخته وړي. په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه خپره شوې. د روغتیا وزارت ګواښ کوي چې د کرونا له لاسه د مړینو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
تمه ده چې په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي خبرې پیل شي. په هلمند کې په لسکونو میرمنو چې د کورنۍ غړي یې په جګړو کې وژل شوي د اوربند غوښتنه وکړه، او په بریتانیا کې د کورونا واکسین کمپاین پیل شو. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پانتونونو له موندنو سره مخالفت څرګند کړ، چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګیت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په استولي پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لورې اوښتي دي. د براون او بوسټن پانتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2018 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 سنه ملکیان وژل شوي وو، او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې یو وړاندیز دوی ته سپارلی دی. په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم بیا دا خبره رد کړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفری نن ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 213 کسان په کرونا اخته شوي دي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 8300 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالیو او مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یوه تنظیمونکي د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنی مورجانې په مشرۍ باندې لشکرګاه ښار کې د جګړې په ښکېلو خواو باندې غږ وکړ چې جګړه بنده کړي، د دایمي اوربند غوښتنه وکړله.
دا ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د ده پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د واکسین د کمپاین د پیلېدو پر مهال وویل
زما پیغام دا دی چې دا د خوښۍ ځای دی چې وینو واکسین راووت. د خوښۍ ځای دی. دا مهمه ستن چې پر مټ یې ټول ملت لګوي، خو موږ اوس نشو کولی چې استراحت وکړو.
تمه ده چې اتل کډوز واکسین چې فایزر امریکایی او بایوټیک جرمنی کمپنی په ګډه جوړ کړی دی، هغه کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 30 کلونو زیات دي او مخکې بستر شي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویلي دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. د ایران ولسمشر وایي د سوریې د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي تر څو دغه هیواد په خپلې کورنۍ جګړې کې روسي بریا ته ورسی شي. د ایران د ولسمشر د ویپاڼې په وینا حسن روحاني دا خبرې پرون په تهران کې د سوریې له بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد سره د لیدنې پر مهال وکړې. وروسته تر دې چې د سوریې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ولید المعلم مړ شو، دا بهر ته د فیصل مقداد لومړی رسمي سفر دی. په سوریه کې د 2019 کال د مارچ په میاشت کې د حکومت د مخالفانو له ځپلو سره شخړې پیل شوې چې تر اوسه پکې تر څلور لکه ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې اویا کاله مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه، د ونوي کلونو په عمر وفات شو. د چاک یېګر میرمنې ویکتوریا یېګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوښنۍ سره د ده میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. یېګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د شخص سرعت مات کړ او په 1 ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت یېګر 24 کلن و. یېګر بیا 2 ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته. اوس هم ناجیه صافی د هوا حال درکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4 چټې منفی یو. کندهار اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 15. او جلال آباد کې هم اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 8.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د کرونا نوې څپې ګڼ خلک ګواښلي دي. روغتیا پالان څه وایي؟
د دویمه صفه اوس دلیل چې زیات یو خلک قرنطین نه ماسته، دویم وایرسونه په صورت موږ په سړه هوا کې ډېر فعال.
یوازې په تیر یو شپه ورځ کې 6 افغانان د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په بریتانیا کې د کرونا واکسین پیل شو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن:
زما پیغام دا دی چې دا د خوښۍ ځای دی چې وینو واکسین راووت. د خوښۍ ځای دی. دا مهم استن چې پر مټ یې ټول ملت لګوي، خو موږ اوس نشو کولی چې استراحت وکړو.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو د سولې په پروسه کې د ښځو په پراخ ګډون باندې ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی وایي:
تعلیم حق دی، سیاسي ګډون دی، اقتصادي ګډون دی، اجتماعي ګډون دی، وظیفې دي. نو دغه مسایلو لپاره ضرور دی چې هلته د ښځو پلوه نظر موږ ولرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې د کچې له لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت مسؤلین وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تېره یوه اونۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 114 کسان مړه شوي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنه خطرناکې پایلې لرلی شي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداري ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده او باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیال ویاندی معصومی جعفری د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونۍ کې کرونا وایرس 29% ته لوړ شوی او لامل یې د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
په وروستۍ اونۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده او وزارت هم امید وړاندې د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تېره یوه اونۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي دوی د کرونا وایرس د لومړی څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیرې ورځې په ناسته کې هم د کرونا وایرس د لا خپرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامه روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د مپوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید-19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو پاستولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې دغه شان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوې. د کورونا وایرس د لا خپرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوې دي. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخت رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلې، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به په آنلاین ډول ترسره کیږي. د راپورونو پر بنسټ افغان حکومت په وروستیو کې د کورونا وایرس د واکسین د ترلاسه کولو په هدف وړاندیزونه هم کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه ویلي چې په لومړي پړاو کې به په سلو کې شل او په دوهمه مرحله کې به په سلو کې څلوېښت افغانان د کورونا وایرس واکسین ترلاسه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله شپږ تنه مړه شوي دي. دغه شان له شپاړس سوه ډیرو کسانو خپل ټیسټونه کړي چې دوه سوه دیرش پکې په دغه وایرس اخته ښودل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له اته څلوېښت زره واوښت چې له دې شمیر یې له اته دیرش زره ډیر کسان روغ شوي او له امله یې نولس سوه اته کسان مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د تازه څپې او ورسره د اندېښنو په اړه مو راپور واورید. افغان روغتیا پلان وایي له دې چې خلکو سپارښتنې نه دي منلي، د کووید 19 پیښې او له امله مړینې ډېرې شوې. د سردار داود خان روغتون یو ډاکټر احمد علي کریمي ازادي راډیو ته وویل مهمه ده خلک د ماسک د کارولو او د واټن د ساتلو په څیر ټولې روغتیایي سپارښتنې ومني. له ښاغلي کریمي سره مې خبرې کړې دي او د کرونا د دویمې څپې د راتلو او د خطرونو د زیاتېدو په اړه مې لومړی ترې پوښتنه کړې.
دویمه صفه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنطین نه ماسکل قرنطین نه مراتوي، دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال دي. بهر ته هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپینګیری بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرله هغه ډېر مساعد دي. شاید دې خاطر باندې مړینه او مریضۍ ورسره زیاتوالی.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي اوس چې ساړه راغلي دي؟
لاره چال کې ډېر زیات صاف نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري. د واټن ساتن په اصطلاح حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیری یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي. چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنطین نه ماسول، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه بوتلونه ټول فعال دي. نو دغه شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې سپین ږیري په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کېدای شي هغه افغانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کړي. ولې د دوی راتګ کورنیو ته سبب دي چې چاره مشان سپین ږیري په ناروغۍ باندې اخته کړي او د مړینې کچه ورته لوړه شي.
په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک له دې هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډېره ککړه شوې ده. زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې سینې نیول شوي دي، د خلکو جوخي زیات شوي دي، یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ د کرونا لپاره دغه ناروغیانې هم څوک ولري، څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه څنګه چې اوس وخت کې کرونا موسم د ټول توجه همدې ته شوې ده. حالانکه چې په اخر څو کالونو کې، نه څلور پنځه اخر کالونو کې، نو سوزه چې په کابل کې اوسېږم او د مریضانو سره مسارو کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاته دی. او بالخصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی، نور را تیل چې کوم استعمالیږي دا په اصطلاح روغ تیل نه دي چې هغې کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه. سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه. کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه، د هغې احصایې نه وړاندې کېدې. ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا اگزربیشن لپاره ډېر یوه ښه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم پوښتنه مو اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي؟ د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
کومه احصایه چې وړاندې کیږي له دولت طرفه د هغه کسان چې فقط شفاخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولي دي چې دا خپل یو کتلوي معصیت رامنځته کوي. دا سره دې چې یو بدمرغي ده ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډېر زیات مریضانو نیول دا سبب دې دي چې ډېر زیات خلک په خپل سر په اصلاح واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معصیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي. لږ به حکومت لپاره مشکل په دې وي چې هغه یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نشي کولای دوی په پیسو خپله راونیسي. او بل دا کوم هېوادونه چې پرمختللي هېوادونه دي، ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تبدیلوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي. ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه کومک وکړي.
د سردار داود خان ډاکټر د روختون ډاکټر احمد علي کریمی و د کووید 19 ناروغي په اړه باندې غږیده، ویل چې خلک باید ماسکونه واغوندي، همدارنګه فاصله وساتي، کنه دویمه څپه به خطرناکه تمام شي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن په بریتانیا کې د کووید 19 واکسین لومړی مرحله پیل شو. په دې مرحله کې د فایزر او بیوټیک واکسین لومړی دوز هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا وایروس له ډیر خطر سره مخ دي. نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغي په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټه دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته د دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی ډي یا د بری ورځ په نوم نومول شوی دی. دغه واکسین لومړی ډوز پر یوې یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلاند وویل چې ډیر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
Well, it was very very exciting just to talk to Lynn.
لحظه ډیره هیجانی وی لالین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شوی وو وشخیدم. هغه یو اتیا کلنه ده. ډیر خوشاله شوم چې وی ویل دغه کار د بریتانیا لپاره کوي. واقعا همداسې ده، ځکه نو موري خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي.
د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا د جوړ شو واکسینونو لومړنی اتلکه ډوزه به چې مسولینو یې هغه د کووید 19 ناروغي په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي، هغه کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې له اتیا کلونو پورته دي، یا په روغتونونو کې بستر دي، یا یې هم د درملنې لپاره وخت نیولی، او هم هغو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي، ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له ډیر خطر سره مخامخ دي. د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي، د واکسین له دغه پروګرامه برخمن شي. د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز ویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړیو دوزو تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نښوي. نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي، د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام له نږدې څاري. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 18 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي، او له امله هم له 1.5 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي. بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په 2 د دې هېواد تنظیمونکې ادارې د فایزر بیونتیک واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو مو د کرونا د واکسین په ارتباط باندې راپور واوري چې په بریتانیا کې د کرونا واکسین پیل شوی دی. اوروزګان کې هم د کرونا ځپلو کورنیو سره د مرستو بهیر پیل شوی، او نن لسګونه کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسول شوی دي. له اوروزګانه شریف الله شرافت راپور لري.
په اوروزګان ولایت کې د ملي سترخوان په نوم د 2000 کورونا ځپلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شوه. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته ویل چې دغه 2000 کورنۍ ته د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت یادی مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړي سپارښتنې ترسره کیږي.
د روزګان د 2000 کورنۍ غریب کورنۍ د پاره د 3000 افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوی دی چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلي وي او کورونا د راتګ باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلی وي. دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس 2000 کورنۍ ته توجه کیږي او د دې نه وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي له حکومت څخه زیات خوشحاله دي او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله. دوی وایي له یوې خوا جګړې ځپلي او له بلې خوا کورونا ځپلي، نو دغه ډول مرستو ته یې زیاته اړتیا درلودله. عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
پاز دغه راغلی یم چې دلته دغه کورنۍ وړی ډبه غوړي و مثال یو لوبیا او دا شی راکړل ور چا خو ډېره ده نژیم یو شی دی ماجر راغلی دلته موږ زه خپله ماجر پروت یم دلته ماجر راغلی یم.
خلک چې دي مجبوره خلک دي ګرد سړي خلک د جنگو د غوستړي سوي دي او دا کورنا په باره کې هم دا خدای د پاره دا کومک دی وای نو خلک ډیر خوشاله دي دا ډیر ش کومک دی خدای ارتیا خو نو دا وسته په هله باور وکړه دغه غوړي لا وشړي په چش پیاره او دا سودای په کورنا
اورزګان کې د ملي سترخوان په نوم د غمرستې پر داسې مهال د کورونا ځپلو کورنۍ سره کیږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلې چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بشری حقوقو کې د افغان دولت وزیر سیما سمر یو وار بیا ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د خزو کمرنګ حضور به دغه پروسه زیانمنه کړي. نوموړي په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل افغان میرمنې اوس د روانو خبرو پایلو ته پتمه دي او د هغو خبرو ملاتړ کوي چې بشري او د خزو حقونه پکې خوندي وي. یو شمېر افغان ښځینه فعالان هم د سولې د خبرو روان وضعیت ته ناخوښي دي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بشری حقوقو کې د افغان دولت وزیر سیما سمر وایي هغه خبرو کې چې د افغان ښځو حقوق او حضور خوندي نه وي بیګټی دي. نوموړي د سه شنبه پورس په کابل کې د سولې رسنۍ او مدني ټولنې په نوم د کلید ګروپ لخوا جوړ شوی غونډې ته وویل لازمه ده چې د ټولنې ټولې برخې د سولې په خبرو کې خپل ځان وویني.
سولا په افغانستان کې هغه محل تل پاتې کېدای شي چې د ټولو اړخونو حقوق پکې خوندي وي. موږ د هغې سولې ملاتړ یو چې د افغانستان ټول قشرونه پکې آرامه سا واخلي. د سولې په خبرو کې د ښځو مدني ټولنو او د جګړې د قربانیانو حضور مهمه دی.
د اغلی سمر په وینا د افغانستان په دې نازکو شرایطو کې د جګړې له ټولو خواو غواړو چې د بشري حقونو په خوندیتوب کې هڅه وکړي. له دې سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچي وایي که د سولې په خبرو کې د ښځو حقوق او ټولنیز پرمختګونه په پام کې ونینیول شي معنا به ونه لري.
د سولې ته که موږ پړ ورسېږو واضحن چې د ښځو حضور هلته ضرور دی. اساسي حقوق او هغه کوم حقوق چې دوی لري، څه مدني حقوق دي، څه مثلا تعلیم حق دی، سیاسي ګډون دی، اقتصادي ګډون دی، اجتماعي ګډون دی، وظیفې دي، او دا او د یو غدې نو دغه مسایل لپاره ضرور دی چې هلته د ښځو پلاوه نظر موږ ولرو.
د اغلی کوچی په خبره د داسې سولې ملاتړ نه ده چې په هغه کې ټول ارزښتونه تر پښو لاندې شي. نن په هلمند کې هم د ښځو یوې ډلې د سولې په خبرو کې د دوی د ونډې او حقوقو د خوندیتوب په اړه غونډه درلوده. د سولې په خبرو کې د ښځو د حضور په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له دې وړاندې افغان حکومت هم د دې برخې حضور په سوله کې اړین او غوښن بللی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعین بیا په دې خبرو کې د ښځو کمرنګ حضور د ځان لپاره د خطر ټالی بولي.
له خوست بیا په یو راپور کې اوري چې هلته د خوست محکمې یو کس چې خپل انګوري وژلې ده په 15 کاله بند محکوم کړی ده. د محکوم شوی لخوا د محکمې دغه پریکړه نه ده منل شوې. دا چې نور جزئیات څه دي نجیب الله خیل ته بغوښ شو.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینه په نوم دی وی وژل شوې مېرمنې د قضیې د چړنې موظف سرانواله ده. قضایي جلسې ته د یاد قضیه پاړه داسې ویل
بس لا بلای اوراق دوسیه
له دوسیه داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومي په اول کې خپل انګور په قاتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي مړې زړندوي ترڅو د نورو ذهنونه مخشوش کی. د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینه په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لورې ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کیږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نوم یې مدافع وکیل وایي چې مدینه رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لورې نه ده وژل شوې.
مدینه له خوا له کوره فرار کیدل د هغې یو عصبي ستونزه وه ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کېده خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې یو ځل هم د پلارګنې له خوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایه محکمې د دو ویشتو کالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینې د وژنې لامل شوې د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړې. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي خو دا حکم وروستی نه دی او ته کولی شې چې د وروستي حکم غوښتونکی شې.
شما می توانید که برای این حکم فرجام خواه شدید.
در پکتیا در خزو چارو ریاست پا علنی دول در خزو پرونانده در کورنی تاوتریخوالی در قضیه سیارل گتا بر بولی.
آزادی رادیو در بشری حقونو در ساتنی پلوی کوی.
بیا هم په لویه پکتیا کې پاتې کیږو چې هلته د زنغوزیو میوه میوه په کوم حالت کې بهر ته صادر کیږي او ولې بی ثبات دي. په پکتیا پکتیکا او خوست کې د زنغوزیو سوداګر او کاروباریان وایي د زنغوزیو بیې لکه د اسعارو بیې هر شیبه ښکته پورته کیږي چې دغه کار دوی زیانمن کړي دي. ولې د زنغوزیو بیې بی ثبات کیږي په لاملونو یې له خوست څخه د احسان آریان راپور اورو.
زنغوزی هغه وچه میوه چې د بایو پورته کیدل او ښکته کیدل یې لکه د ونډو د بازار هره شیبه بدلون مومي. هغوی چې د دې میوې سوداګري کوي لکه د اثارو نرخونه هره شیبه د دې میوې بدلیدونکي بیې معلوموي او بیا پرې پیر او پلور کوي. د نعیم په نوم د دې میوې یو سوداګر د زنغوزیو کاروبار د ارمان سودا بولي.
دې سودا چې دا هر وخت د ارمان سره ده کوي کوم لکه سیزن اس ارمان به کې او کوي نه کې ان شاء الله بیا به سیزن ارمان کې زکه چې دا ریټ داسې مختلف غونډه دی لکه لګ لوړیږي او کله کله ټوټي.
خو پښتنه ده چې د غمیوه ولې لکه د نورو میوو او زیات شمیر توکو په څیر تر یو وخته ثابت قیمت نه لري. د زنغوزیو ګڼ سوداګر او کاروباریان د پښتنې ته ورته ځواب نه لري. دوی وایي سړې خونې نشته، بهرنیو هیوادونو ته د دې میوې پر صادراتو محدودیتونه زیات دي او سخت کالي حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی چې ورسره د دې میوې قیمت د تیر کال په پرتله نیمایي ټیټ شوی او په عین حال کې بې ثباته هم دی. بارم خان زدران د زنغوزیو بل کاروباري دی. دای وایي څو ورځې وړاندې د دې میوې قیمت هغه مهال 65 پورته شو چې خلکو چین ته د دې میوې د صادرولو په اړه د هوایي پروازونو د پیلېدو تشاوزه واورېده. هغه د اوسنیو بیو پاړه راته وویل:
نن سبا خو ریټ په حال 1,00,000 روپۍ وو. اوس چې دغه تاریخ ورکړای دی چې په شلم تاریخ نه دغه پروازینه کې د وړې تیارې بیا بیرته لږ شوی د خالي او آزادو 15,000 د 1,00,000 کلدارې ده.
خو دا چې چین ته د زنغوزیو هوایي دهلیز له کله راهیسې تړلی او په دې اړه رسمي معلومات څه دي چې کله به پرانیستل کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مو پوښت، خو مسؤلینو یې په تیرو شپږو ورځو کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د زنغوزیو بې ثباته بیو یو شمېر سوداګر میلیونونه افغانۍ هم زیانمن کړي. دوی وایي تر هېر خو نور د افغان حکومت دوی له داسې سوداګرۍ وژغوري چې د نن ورځې قیمت پکې په سبا ورځ له نیمایي راښکته وي او یا هم پورته تللی وي. سوداګر د ستونزې د هواري لپاره یوه لاره د زنغوزیو د ساتلو لپاره د سړو خونو موجودیت بولي. دوی وایي که سړې خونې واوسي سوداګر به د میوې د خرابېدو ویره نه لري او د نرخونو د خرابۍ په صورت کې به زنغوزي وساتل شي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او خبری مجله مو واورېده. بل خبری خبرونه به فرشته نگا وړاندې کړي. زستا سونه اجازه غواړم فرشته. مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشید.